دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبرونه کې موضوع ګل ایاز او پامیر ساحل هرکلی کاو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم درخپرو. خو اول وار ورکو پامیر ساحل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
پاکستان وایي امنیتي ګواښونو ته په کتو یې د ډیورنډ پر کرښه لارې تړلې دي. د پاکستان پوځ مشر وایي د رد الفساد په نوم عملیات د کوم خاص نسل پر ضد نه بلکې د ترهګرو پر ضد دي. او امریکایي پوځ وایي شام ته یې 400 اضافي سرتیري استولي دي. بشپړ خبرونه. پاکستان وایي د امنیتي ګواښونو له کبله یې د ډیورنډ پر کرښه لارې تړلې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس سکریا تېر ماسپښین په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دا سمه ده چې د لارو له تړلو سره اقتصادي تاوان کیږي، خو امنیت یې د هیواد لومړیتوب دی.
د پاکستان افغانستان پوله د امنیتي صورتحال له وجې بند کړې شوې ده. دا خبره هم مهمه ده چې دې سره به په معاشي توګه نقصان کیږي، خو د پولې بلې غاړې نه چې کومې حملې کیږي د هغې نه خپل اولس ساتل او د ملک امن لومړی ترجیح ده.
نفیس ذکریا ویل د پولې د انتظام په اړه وخت په وخت له افغان حکومت سره خبرې کوي. نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې د پاکستان د دوه ورځو لپاره د تورخم او چمن لارې خلاصې کړې او له تیر سهاره یې بیا وتړلې. د خیبر پختونخوا د سوداګرانو خونې مشر له پاکستانه غوښتنه کړې چې د ډیورنډ پر کرښه تړلې لارې دې خلاصې کړي. حاجي محمد افضل تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل د لارو تړلو یې کاروبارونه اغېزمن کړي دي. یو بل سوداګر زاهد شینواری وایي د لارو تړل د پاکستان سوداګران زیات ځکه تاواني کوي چې په دواړخیزه تجارت کې 95% شیان له پاکستانه ځي.
95% مونږ آلو نو 95% ورته مونږ د دېنه صحیح نه خرڅو. او بل دا چې دا پوله بندول چې دا د دې مسلې حل نه دی. حیرانتیا خبره دا ده چې یو کس چې ته نه غواړي چې پاکستان ته راشي نو ویزه مو ورکوله. صرف او صرف زمونږ د پښتنو تاجرانو او د دې خلکو نقصان دی.
په عین وخت کې ډاکټر خان تحریک هم د لارو بندولو پر ضد مظاهره کړې. تیره میاشت په سیون شریف کې د لال شاباس قلندر پر مزار تر ځانمرګي برید وروسته پاکستان د امنیتي وجوهاتو په ښودو د تورخم چمن غلام خان او خرلڅۍ لارې وتړلې. د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر باجوه ویلي د رد الفساد په نوم عملیات د کوم خاص نسل فرقې یا ډلې پر ضد نه بلکې د ترهګرو او ترهګرۍ پر ضد دي. د پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر تېر ماښام په خپور کړي بیان کې ویلي چې دا خبره جنرال باجوه د پوځ د کور کمانډرانو په پرونۍ غونډه کې کړې ده. څه موده مخکې په پنجاب کې پر امنیتي او حکومتي ادارو تور پور شو چې هلته د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په نوم پښتانه ځورول کېږي. بیان وایي د پوځ مشر غونډې ته پر ډیورنډ کرښه په پړاوونو کې د خاردار سیم لګولو، افغان کډوالو ستنولو او د عدلیې، پولیسو او د مدرسو په ګډون په تعلیمي نظام کې د اصلاحاتو په اړه معلومات ورکړل. بیان وایي د پوځ قمندانانو د پوځي عدالتونو کار اغیزناک وباله، خو زیاته یې کړه چې د هغو عدالتونو د مودې غځولو پرېکړه به حکومت کوي. ټاکل شوی چې نن د دغه عدالتونو د مودې غځولو په اړه باندې په قومي اسمبلی کې بحث وشي. ذکر د قومي اسمبلی وشو نو د پاکستان قومي اسمبلی د هندوانو ودونو په اړه ترمیمي قانوني مسوده منظوره کړې ده. دا مسوده تیره ورځ د بشري حقوقو وزیر کامران مایکل اسمبلی ته وړاندې کړه. په مسوده کې په کوم عمر کې د هندوو جنو پر ودولو بندیز لګیدلی او د واده تر ټولو ټیټ عمر 18 کاله ټاکل شوی. په دې مسوده کې د هندوانو د رواجونو خوندیتوب ډاډ ورکړي کل شوی او په لومړي ځل د هندوانو د ودونو رجسترولو طریقه خودل شوی. دا ترمیمي مسوده وارلمخه سینټ منظوره کړې و چې وسبا د ولسمشر تر لاسلیک وروسته قانون شي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وای پر سردار داوود خان روختون د حمله په پلاتونو کې که هر څوک په غفلت تورن شو لوی څارنوالۍ ته به ورپیژني او سخته سزا به ورکوي. د وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیګام مشال راډیو ته ویل د وزارت ستراتیژیکو استخباراتو د مرستیال هلال الدین هلال په مشرۍ پر روختون د چهارشنبه یا شروع د ورځې د حمله پلاتونو لپاره کمیسون جوړ کړی. هلته روغتیایي چارواکي وایي د افغانستان پر تر ټولو لوی پوځي روغتون په حمله کې د وژل شوی شمیر 940 ته رسیدلی او پکې لږ تر لږه 30 کسان ژوبل دي. د حملې ذمواري اسلامي دولت یا داعش ډلې منلې وه. ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان پر حالاتو خبري وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ماموریت یو نامه وایي په غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړی استازی تیدامی چی اماموتو خپل رپورټ وړاندې کوي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به پر هغه شکایت هم خبرې وشي چې کابل د اسلام آباد په اړه کړی او که څنګه. افغان حکومت په وروستیو کې پر ډیورنډ کرښه د پاکستان سرغړونو او د هغه هیواد نورو کړنو په اړه د امنیت شورا ته یو لیک استولی دی. کابل وایي پاکستان میشته وسلوالې ډلې په افغانستان کې حمله کوي خو اسلام آباد دا تور ردوي. امریکایي ځواکونه وایي په شام کې شاوخوا 400 اضافي سرتیري د لنډې مودې لپاره ځای پر ځای کړي دي چې له اسلامي دولت ډلې څخه د رقه ښار نیولو لپاره د جګړې تیاری ونیسي. اسلامي دولت ډله رقه خپل مرکز بولي. په شام او عراق کې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې ضد ائتلاف ویان جان دوریان تیره ورځ وویل دا سرتیري په درنو وسلو سنبال دي خو د جګړې د لومړی کرښې رول به نه لري. د ویل دا پر هغو 1500 امریکایي سرتیرو سرباری دي چې وار له مخه په شام کې دي. دوریان ویل دا اضافي سرتیري به په شام کې له ځایي شامي ډیموکراټیک ځواکونو سره کار کوي. او د جرمني پولیس وایي د دوسلدورف د ریل ګاډي تمځي بریدګر ذهني ناروغي لري او یوازې حمله کړې ده. دوی بیګا ویل دا و دېرش کلن کس د پخوانی یوګوسلاویا دی چې اوس مهال په وپرټال ښار کې اوسي او یقینا ذهني ناروغي لري. د سړي تیره ورځ په یوه ریل ګاډي او بیا وروسته د تمځي په تالار کې پر مسافرو د تبرګي گزارونه وکړل. اووه کسان یې ژوبل کړل. پولیس وایي په حمله کې درې کسان شدید ژوبل شول او نور برسیرن ټپیان دي. دا د دې مهال خبرونه سراج ظهیر د کرنسۍ یا اسعارو له بیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ 26 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.28 روپۍ 50 پیسې او په 1.29 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 1.11 روپۍ او په 1.11 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ 80 پیسې او په 29 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ 10 پیسې او په 28 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني په یورو په 55 پیسې او په یو روپۍ 50 پیسې. او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 کم نه کم و بنو کې 21 او اتو او په کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 3 منفی ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول او د موسم حال او د کرنسۍ به درته سراج ظهیر وړاندې کول. درنو اردوونکو که چېرې سره د رواني کړي تر پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. پاکستان وایي د امنیتي ګواښونو له کبله یې تورخم او چمن لارې بیا تړلې دي. د خیبر پختونخوا سوداګران وایي د ډیورنټ کرښې بندولو ورته تاوان اړولی دی.
حیرانتیا خبره دا ده چې یو کس چې ته نه غواړي چې پاکستان ته راشي نو ویزه مه ورکوله. صرف او صرف زموږ د پښتنو نقصان دی.
ځینې قبایلي ښځې اندېښمنې دي چې د رواج قانون به یې حقونه تر خپو لاندې شي.
خو خځې خور کې اختیار نشته کنه. خځې خو ته جرګې کې ماته نه کینې.
دا یقین دهانی ورکوم چې زنانو ته حق ملو شي.
د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي چې په سعودي عرب کې د نرخزي د وجنې خبر ناسم دی. هغه په خپل مرګ عمل شوی. په ننګرهار ولایت کې د خځو ورځې په مناسبت درې ورځې نندارتون پیل شوی.
هدف یې دا دی چې دغه کومې لاسي صنایع چې زموږ د خویندو په واسطه په دغه ولسوالیو کې دغه برنامې په هلو ځلو باندې شوي دي دغه تولیداتو نندارې ته وړاندې کوو.
شننی او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل پاکستان وایي د تورخم او چمن لارې د امنیتي ګواښونو له کبله بیا تړلې دي چې د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي وکړي. د بارنو چارو وزارت وایان نفي ذکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبرلن ته ویل د لارو له تړلو سره اقتصادي تاوان کیږي خو له وسلوالو بریدونو څخه د ولس ساتل د حکومت ذمہواری ده. خو شنن کې وای د ډیورنډ پر کرخه لاړې تړل د نامنیو مخنیوي نشي کولی. رفت انجم نور تفصیل راکوي.
د زیارت پروس د معمول خبري غونډې پر مهال د پاکستان د خارجه چارو دفتر بیان نفي ذکریا وویل چې د وسلوالو ډلو لخوا په پاکستان کې د ترهګرې کولو دړکی په باقاعده توګه ملو شوي او دغه ډلو په پاکستان کې د بیلابیلو پیښو ذمهواري هم قبول کړې دي.
د پاکستان افغانستان پوله د امنیتي صورتحال له وجې بند کړې شوې ده. دا خبره هم مهمه ده چې دې سره به په معاشي توګه نقصان کیږي، خو د پولې بلې غاړې نه چې کومې حمله کیږي د هغې نه خپل اولس ساتل او د ملک امن لومړی ترجیح ده. مینجمنٹ خکول د ټولو مهم دی چې دا شان د پولی دواړو خواتا په ترهګرۍ او د وسلوالو په تګ را تک قابو موندې شي. د سلوجه چې د دواړو هیوادونو پولیس ځپلې کیږي.
نفیس ذکریا زیاده کړه چې د پولیس ساتنې نظام یا بارډر مینجمنٹ د دواړو خوا اولس او د هیوادونو په ګټه دی. د سل لپاره چې وخت په وخت د افغان حکومت سره د پاکستان خبرې روانې وي. خود د سیمه ایزو چارو کارپو او خبریال طاهر خان وایي چې په دواړو هیوادونو کې د ترهګرۍ مخنیوي حل پولې بندول نه دي او نه په یو بل د تورو لګولو او د یو بل پر ضد بیانونو ورکولو وخت دی، بلکې دواړو هیوادونو لبا په یو میز کې ناستل وي.
دواړو غاړو ته دونه خلک وجلې کیږي، عام خلک وجلې کیږي، نو بیانونه بیا معاملات ورپسې نور خرابوي. چې کله الزامونه شروع شي دواړو غاړو نه، نو بیا هغه اعتماد هغې ته بیا نقصان رسي. بیا خلک یو بل سره کینی نه، ښه به دا وي چې دواړه هیوادونه یو بل سره کینی او د خپل اندېښنو ته هغې ته پام ورکي، هغې ته توجه ورکي او په یو مثبته توګه باندې د هغې حل ذکر وباسي چې پاکستان او افغانستان دا وخت ډېر زیات یو مشکل سره مخامخ دی.
طاهر خان زیاته کړه چې اوسني حالاتو کې یو ځل بیا د افغانستان سولي عمل روانول پکار دی او دې لپاره د خپل منځي اتفاق ضرورت دی. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال اړیو ته غوږ او درنو اړیدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونې یا چیمبر اف کامرس مشر له پاکستان او افغانستان غوښتنه کړې چې تړلې لارې دې بیا پرانیزي. حاجي محمد افضل تیر مازیګر مشال اړیو ته ویل د لارو تړلو له کبله د دواړو خواو کاروباریان هر ورځ د کروڑونو روپو تاوان کوي. نوموړي دا خبره تر هغې وروسته کړې چې پاکستان تر دوه ورځو وروسته د تورخم او چمن لارې بیا وتړلې. کاروباریان وایي د لارو تړلو له کبله زیات تاوان پاکستان ته رسیږي. نور تفصیل د یوې وړوکې دمې وروسته. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونې یعنی چیمبر اف کامرس مشر حاجی محمد افضل وایي چې له افغانستان سره ناڅاپه پولې تړلو له وجې د صوبې اقتصاد ته ډېر زیات زیان رسېدلی او ځینې کارخانې بندې شوي دي او دواړو خواو ته په سلګونو ټرکونو کې مالونه خراب شوي دي. د نوموړي په خبره پولې تړلو له وجې د پېښور سبزی منډۍ، ګوړو منډۍ او نورو صنعتي مرکزونو کې کاروبار په ټپه ولاړ دی. حاجی محمد افضل زیاته کړه
پاکستان مشران د مهرباني وکړي، د مشترکه ملګری د شتګردۍ خلاف د بزنس کمیونټي طرفنه د دوه حکومتونو سره هر قسم تعاون ټینګانی دی.
بلخوا په حیدرآباد کې یو صنعتکار زاهد شینواری وایي چې له افغانستان سره له مخکینه تجارت مخ په خطر روان وو. په 2010 کال کې دواړه خزې تجارت 2.5 ارب ډالر وو، خو په 2016 کال کې دا 1.5 ارب ډالر ته راټیټ شو او اوس د یو اندازې تر مخه 1 ارب ډالر ته راغورځېدل دي. د ده په خبره د پولي تړلو له وجې زیات زیان پاکستان ته رسیدل دي. د زیات کړه
چې یو خو افغانستان سره دو طرفه تجارت چې دی کې زمونږ ایکسپورت ډېر زیات دی، زمونږ ته سامان ډېر خرڅو، الو ته ډېر لګ کنه، نو هغه کې 15% مونږ الو نو 95% ورته مونږ د دېنه سینا خرڅو. او بل دا چې دا پوله بندول چې دا د مسلې حل نه دی. بل حیرانتیا خبره دا ده چې یو کس چې تنه غواړي چې پاکستان ته راشي نو ویزه مو ورکوله. صرف او صرف زمونږ د پښتنو بیا د خیبر پښتونخوا تاجرانو او د دې خلکو نقصان دی او د دې ملک نقصان هم دی.
زاهد شینواری وایي چې د خیبر پښتونخوا تجارت زیاتره انحصار په افغانستان دی او په دې هر څه کې تر ټولو زیات خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ته زیان رسیدلی دی. د خیبر ایجنسۍ د باړې بازار یو تاجر ایاز خان وایي چې افغانستان ته هر ورځ وریجې، اوړه، فروټ، کینو، دالونه او سبزیان ځي، خو د پولې تړلو له وجې دغه ټول خوراکي توکي خراب شوي دي.
کراچۍ پورې او دغه پورې د پاکستان او د افغانستان دواړو تاوان راوړل دي کې او د کاربونو روپو د کروڑونو د کاربونو روپو د روزانه روزانه چې کم حساب درومي نو د داسې نه وي چې دا ټول نقد روپۍ الته ورکي او هغه کې دلته په نقد باندې دا ماوان وي. خبر منډي دا لا د لاهور دا لا د کراچۍ دا هغه پټه ولاړه ده او هغه ټول خلک داسې په ټینشن کې دي که څوک دلته مال اخلي که نه په پاکستان کې اخلي ا نشي خرڅولی او هغې ته مشکل دي هغې سره مشکلو سره مخ دي نو هغې سره مونږ تړلي یو نو چې څونه تاوان د هغې کېږي دا نه زمونږ کېږي که نه.
د خیبر پختونخوا د تاجرانو او سوداګرانو په خبره له افغانستان سره پولې تړل اوږدمهاله زیان هم لري او هغه ځکه چې افغان تاجرانو خپل ځان لپاره متبادل لاره هم لټولې ده. د دوی په خبره افغان تاجران اوس له ایران او هند نه هغه سامانونه اخلي چې پخوا یې له پاکستانه وړل او د دې ټول نقصان پاکستان ته رسیږي.
مشال اوس تاسو ته د رادیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماښام په 3 بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
مشال لري ته تاسو غوږی درنودونکو د کابل سیمو ځینې خزي او پوهانی وای په اصلاحاتو کې د اف سی آر پر ځای د رواج قانون عملی کول ناسم کار دی. دوی تیر ماښام له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل اندېښنه لري چې رواج قانون به هم د خزو په ژوندانه کې بدلون را نه وستلی شي. دوی ویل پخوا هم د جرګې او رواج لارې په شو فیصلو کې خزو ته تحفظ نه دی ورکړل شوی. خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلو استازی حاجی شاجی ګل اپریدی وای دوی د خزو د حقوقو خوندیتوب هڅه کوي. ملیحه میرزاده نور تفصیل سره.
د کورمې ایجنسی نوری نصیر چې په پېښور کې د سیاسي علومو استاد ده وایي چې په رواج اکټ کې وضاحت نشته او په اړه یو روښانه تصویر نه دی وړاندې شوی. هغه زیاتوي
قاضي خو پوه شو چې هغه به ډیسټریکټ او سیشن جج وي یا به لا اکسپرت په وی فدرل ګورنمنت به اپوینټ کوي. خو دلته موږ دا نه پوهېږو چې قاضي به چې کومه کونسل آف الډرز یا جرګه جوړوي پنځو شپږو کسانو هغه به څنګه سپیشلسټ وي. او دلته دی وایي چې رواج په مطابق به فیصله کوي. چې رواج هغه زړه طریقه ده چې کوم باندې تا دشمنی سنبھالے رواج کی خدا میں چې په ننواته باندې خپل لورم ورکول شي. لکه ته په رواج کی خدا هم شته چې تا مرګونه کړی نو ته په بدل کې لور ورکول شي. دا څه خو ډیر رواجونه دي. اوس دې پریکټس سره بس کوي غږ سره بس کوي سوري سره بس کوي.
که یوې خواته نورین نصیر د قبایلی سیمو رواجونه غیر انساني او متروکه بولي نو بل خوا د قبایلی خور نومي تنظیم داروګزو ایجنسی استازی نوشین جمال وای چې د رواج سره سم فیصلې خزو ته تحفظ نشي ورکولې.
څنګه اف سی آر کې د خزې لفظ نشته هغه تحفظ نشته. سیم ټو سیم ریفارمز کې د وومن ورډ نشته. رواج کې ته جرګه راوالي کا نور بچ راوالي اواز خو نه کلیئر کوي چې مو رواج ریګولیشن څه شی دی. که زه صحافیانو نه تپوس کوم او که لاژ نه هغه خپل اندازې کې کشمکش شکار دي. رواج کې فرض کوه جرګه راوالي ماته نو جرګه خو آلریډي د مین ډومینیټډ یو شی دی سپیډي جسټس دی. خو ښځې خور کې اختیار نشته کنه. جرګه خو ماته هغه پروټیکشن آسیم نه رکھی. ښځې خو ته جرګې کې ماته نه کینې ته خو ماته قاضي چې دغه ښځه نه جوړې نو خو بیا څه فرق ضرب وخړلو.
په خبر ایجنسی کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ناهید افریدی وای په قبایلی سیمو کې اکثره رواجونه د ښځو خلاف دي نو هغه ته قانوني شکل نه دی ورکول پکار.
موږ د اسلام د خاتمه لپاره هرې ځلې کړې وي او موږ دا غوښتل چې الته کې سم قانون راشي چې الته کې د ښځو کم رواجونه دي کنه چې هغه لاندې موږ وخت یې روغ هغه رواجونه د خلاف لکه زموږ سره پروټیکشن نه وو. موږ د هلې ځلې دې له خاطره کړې چې الته کې پراپر قانون راشي او دا جرګې او دا سیستم او دا هر څه نه زموږ قانون نه غشي نو هغه دې اوس دوباره او مکه شي خونه نیول بدل ورکو نو لکه هغه شي خو دې دوباره په موږ لګیارې امپوست.
خود قبایلی سیمه خیبر نه منتخب د پارلمان غړی شاجی ګل افریدی وای د رواج اکټ پر ځای د یو بل قانون عملی کولو لپاره د ټولو ګوندونو په حمایت هلې ځلې روان دي چې ورسره به زنانه د نارینه او پشان حقونه حاصل کړي او پر رواج اکټ باندې به اندېښنې لري شي.
زه هغه تاسو ته یقین دهانی ورکوم چې انشاءالله تعالی زنانه او ته حق ملو شي او ورسره به هغه ته د نمائندګۍ هم ملو شي. څلور زنانه به قومي اسمبلی ته راځي او صوبایي اسمبلی ته راځي. موږ دا فیصله کړې ده چې کله د آئینی امینمنت ټیبل شي نو موږ به د رواج اکټ بدلوو چې کوم زموږ د خیبر پختونخوا صوبي یو قانون پاس کړی وي چې هغه ته وایي ډی آر سی ډسپیوټ ریزولوشن کونسل. همدغه شی به موږ به ایکسټینډ کوو فاټا ته هم د رواج اکټ په ځای باندې.
د پاکستان وفاقی کابینه د مارچ په 2 په اصولي توګه د فاټا اصلاحاتو منځوري ورکړې و چې پکې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې په مرحله وار توګه د زم کولو ترڅنګ د اف سی آر پر ځای د رواج اکټ نافذولو فیصله کړې و.
د نیمه نړۍ غږ
هم زمانه کالی واغسته هم زمانه سامان و هم رانه زمانه کت جوی بوتلو دا اتاو میاست
ها چی پا ما ترشیو نماوی چی دا زمان فرنده منده چی کمی بیکا نه پکار دا چی دا رانا تا راو دا پشپک که پاتی شیو
پا اونی زخبرونا دا نیمی نره غگ که دا پختنو میرمنو لپاره دا کارکون کو تنظیمونو حال او پر طولنه دا اغیز پا عدا معلومات ترکو
مونو سوچ برکنو فکر برکنو چی کمی دا تطیلی دا پاره چی کمی پا مختق دا پاره دوری اغیز گلا خیزان ترشان که
سمرا پویا یا ورسیا سمرا حیمت ندکا کبایل پختنه دا بلا نشتا
دا خبرونه چی احمد شا آزمی ابراندی کوی هر شنبه یا خالی دا پیخور پر وقت مازیگر پاوکم 15 بجه او هر یک شنبه یا اتوار غرما پاوکم 1 بجه او ریدل شید
مشال اړیو ته تاسې غوږې درنودونکو د خیبر پختونخوا د اسمبلی د غړو شمیر یو سل اتسل رشته چې پکې دویشت زنانه غړي هم دي د یو غیر سرکاري ادارې لخوا په خپور شوي رپورټ کې ویل شوي چې د صوبایي اسمبلی په غونډو کې د سړو په نسبت د زنانه غړو د حاضرۍ شرح زیاته ده نور تفصیل له پیښوره خالد خان راکوي
دا فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹورک فافین لخوا دا پختونخوا اسمبلی د زنانو غړو کارکردګي په حق لا جوړ دغه دستور کې دا صوبایي اسمبلی مرستیال سپیکر ډاکټر مهرتاج روغانی وویل چې دا تیر حکومتونو په نسبت موجوده حکومت زنانو ته د پرمختګ او نور کارونو لپاره پوره پوره پنګور کوي دا پاپین لخوا پور شوی دغه راپور کې ویل شوی دی چې پختونخوا اسمبلی کې د سړو په نسبت د زنانو د حاضرې شرح زیاته ده او دغه شان ځینې د ارزښت وړ بیلونه یا قانون سازی هم زنانو د اړخه شوې ده په دې مهال د پختونخوا د تعلیم پخوانی وزیر او د زنانو د حقوقو لپاره کارکوونکي مسرت قدیم وویل باید چې زنانه پارلیمنټیرین د زنانو او په خصوصي توګه کلیوالې زنانو لپاره زیات کار وکړي
چې کلم زنانه پارلیمنټیرین یا ډیسیژن میکرز وي نو هغوی له پکار ده چې د هغوی زیات نالج وي د هغوی د زیات لکه سکلفل وي او هغوی سره چې کوم دی نو هغوی سره د په هغه ایشو باندې د ټولو نه زیات د ډاټا موجود وي
دغه شان د کامی وطن پاټه میرمن میراج همایون مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي سیاسي ګوندونه دي په عام چوکو هم زنانو ته ټیکټونه ورکړي او په اسمبلی کې د زنانو د محسوس چوکې دي هم زیات شي
پولیټیکل پارټیز د باوند کریټ شي چې هغه باندې پابندو لګي چې هغه داسې سټونه چې کوم هغه دوی ورته وینبل وای چې هغه باندې ګټلی شي څوک نو هغه کې په خزل لس
دا پاکستان تحریک انصاف میرمن عائشہ نعیم اول چې دا تیر حکومتونو په نسبت د دوی حکومت زنانو ته ټول هغه مراد او پنګ ورکوي کوم چې د نارینه او ایم پی ایس لپاره دی
که تاسو وګورئ نو دا مخکوم دا فیمل پارلیمنٹیرین زو په ګورنمنت کې نو دا ځل چې مطلب دی ګورنمنت سور فیمل له اختیار ورکړي دی یا څنګه فاندز ورکړي زما په خیال یو ګورنمنت دا دغه نه دی
خو بیا د عوامی نیشنل پارټی یاسمین پیر محمد خان اول چې زنانو سره په صوبایي اسمبلی کې هم امتیازي سلوک کیږي او دوی ته هیڅ قسم سکیم یا د پرمختګ پنګه نشي ورکولی
زه خو بالکل مطمئن نه یم ځکه چې دی حکومت مخکې دا ویلو چې مونږ ته سکیمونه راکې یو ځل سکیمونه زما کړي دي باقی دا دوه کال اوشو دری دی کو دو کال چی بی دی زمای بالکل سکیمونه می ورکړی دی یو کار زمانه لیکړی زه خود دې نه بالکل مطمئن نه یم
دا محل دا خیبر پختونخوا اسمبلی زنانه غړو ته د هغوی د کارکردګۍ په بنیاد تعریفي جایزه هم ورکړې شوې خالد خان مشال ریډیو پیښور
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
درنو اردوونکو د پاکستان بارنو چارو وزارت وای په سعودي عرب کې د پولیسو په لاس د نرخزیو د نیولو پر هغوی د تشدد او بیا د وژنې خبرونه ناسم دي. نفیس ذکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل یو نرخزی د زړه حملې له کبله مړ شوی، خو د نرخزیو د حقونو مبارز قمر نسیم وای اوس هم د ریاض په یو زندان کې 15 نرخزیان بند دي. نور تفصیل محمد عمران راکوي.
د پنځشنبه په ورځ د معمول خبري غونډې ته د وینا پر مهال د خارجي دفتر ویان نفیس زکریا وویل چې په سعودي عرب کې د ځايي قانون د ماتولو په تور یو شمیر کسان نیولې شوي وو چې پکې دوه نرخزیان هم شامل وو، خو اوس په دغه نیول شو کې زیاتره خوشی کړې شوې دي. دوی دوه نه بلکې یو نرخزی مړ شوی دی. د هغه مرګ د کوم تشدد د لارې نه دی شوی، بلکې د هغه په طبي راپور یعنی میډیکل رپورٹ کې ویل شوی چې زړه یې بند شوی وو. بل دا چې دغه تن د وړاندې نه هم د دې رنځ مریض وو.
The history of some heart-related problem.
د عربی ژبې یوې خبری وې پانی سبق د فروری پر شپږشتمه دا خبر خپور کړو چې په ریاض کې 15 داسې پاکستانی نارینه نیول شوي چې د زنانو جامې اچولې وې او ځان له محفل جوړ کړو. د دې خبر خپرېدو وروسته په بیلابیلو رسنیو دا خبرونه هم راغلي وو چې په دغه 15 کسانو کې دوه د پولیسو د تشدد له کبله مړه شوي، ولې په سرکاري توګه د پاکستان یا سعودي حکومتونو لخوا د دې خبرې پخلی نه و شوی. په پېښور کې د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکوونکي قمر نسیم وایي چې اوس هم 15 نرخزی د ریاض په عزیز یا جیل کې بندي وان دي او هغوی ته بیلابیل جرمانې اورولې شوي دي. د مړ شوي نرخزی په اړه قمر نسیم زیاته کړه چې د هغه مړی به د خالی په ورځ پاکستان ته راځي او د هغې وروسته به قتل کیږي چې په اصل کې د وژنې وجه سوا. خو تر دې دمه چې د دوی په سعودي عرب کې میشت خواجه سراو سره خبرې شوي دي، نو هغوی وایي چې په دغه مړ شوي تن تشدد شوی دی.
اوس چې کوم موجوده صورت حال دی او یو کس چې کوم دی هغه د کسټډي کې لپاره چې مړ شوی دی او چې دغه کوم ډیت سرټیفیکیټ دی نو هغه باندې هم لیکلي دي چې د زړه اترېدلې دی او دا مړ شوی دی. زړه اترېدو تاسو نه دي لیکلي چې هارت اټیک راغلی دی یا کارډیک فیلیر راغلی دی. څه وجه ده د حراست نه پس په کسټډي کې مړ شوی دی؟ دا تر اوسه پورې دغه باډي نه ده را رسېدلې. د هفتې پورې دغه باڈی پاکستان ته رسیږي او اوس دلته مونږ سره دلته داسې ذریعه نشته چې مونږ ووایو چې په هغه باندې تشدد شوی دی یا تشدد نه دی شوی.
بل لخته رایټرز خبري ادارې د مارچ پر شپږمه نیټه لیکلي وو چې د سعودي عرب د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په ولقه کې د کوم نرخزی د وژنې یا د تشدد خبرونه رد کړي دي او ویلي دي چې 15 کسان نیولې شوي وو چې پکې یو 60 کلن تن د زړه د دورې له کبله په روغتون کې ساور کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. تاسو د مشال اړیو خبرونه ته غوږی درنو اوریدونکو. د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو کې له لسیزو راهیسې ښکته بره راځي. ځینې وختونو کې دواړه هیوادونه یو بل ته رانږدې شي، خو په ځینو وختونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې هم پیچلي شي، خو په دې ټولو وختونو کې پاکستان او امریکا ملګري هیوادونه ګڼل کیږي. نور تفصیل منور شاه وړاندې کوي.
د پاکستان سره د امریکا په تعلقاتو کې اکثر داسې وختونه راځي چې اهداف او ګټې یې له یو بل ډېرې مختلفې ښکاري او په ځینو مسایلو کې یې اختلافات هم رامنځته شي، خو په عمومي توګه بیا بیا داسې شوي چې پکې د دواړو هیوادونو مفادات یو شي او نږدې اتحادیان جوړ شي. نېشنل انټرست مجلې په دې اړه یو مقاله خپره کړې وای زیاتره امریکایي چارواکي په دې نتیجه رسیدلي چې پاکستان یې له هیواد سره مخلص نه دی او د اتحادي هیواد په حیث چې ترې امریکا څه توقعات لري په هغې کې اکثر ناکامه وي، نو په کار دي چې مالي مرستې یې بندې کړل شي. په دې لیکنه کې د 11 سپتمبر نیویارک ترهګر بریدونو وروسته حالاتو ته کتنه شوې، وایي چې له دغې پیښې وړاندې هم د امریکا او پاکستان تعلقات ډېر کړکېچن وو، خو له دې وروسته په افغانستان کې د القاعده او طالبانو پر ضد کاروایي لپاره د پاکستان ملګرتیا ضروري وه، نو ځکه امریکا خپلې ګیلې شاته کړې او د پاکستان سره تعلقاتو ته یې وده ورکړه. مجله لیکي چې امریکا پاکستان ته په بیلابیلو برخو کې مالی مرستې ورکوي او غواړي چې په دغه هیواد کې د تعلیم د لارې پرمختګ رامنځته شي، خو د پاکستان سیول حکومت د پوز لخوا اکثر د فشار لاندې وي او په دې ونتوانیږي چې نه یوازې دغه مرستې په خودل شوي او کارونه ولګوي، بلکې د امریکا سره کړې ژمنې هم سرته ورسوي. مجله په اخر کې امریکا ته ځنې وړاندیزونه کوي چې په آینده کې د پاکستان سره تعلقاتو کې ورته خاص پاملرنه وشي. اولنی دا چې که په جنوبی ایشیا کې هر ډول حالات رامنځته کیږي، نو د پاکستان د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د دغه هیواد هره جایزه ناجایزه مرسته دې نه کوي. دویم دا چې که پاکستان د نړیوال مالی فنډ قسطونو جمع کولو کې د مالی مشکلاتو سره مخ کیږي، نو ذمهواري دې یې نه اخلي. او دریمه دا چې په کار دي پاکستان نور د مالی مرستو لپاره د چین امداد ته پرېښودل شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
درنو ودونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی تاسو کولی شئ. د مشال رادیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه او همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلې او اورېدلې شي. اوس په پیښور کې وخت شوی دی د غرمې 12 بجې. پامیر ساحل هم راسه په سټوډیو کې موجود دی، نو له هغه نه د خبرونو لنډیز اور. پاکستان وایي د امنیتي ګواښونو له کبله د ډیورنډ پر کرښه لارې تړلې دي. د بهرنیو چارو وزارت وایان نفیس ذکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل، دا سمه ده چې د لارو له تړلو سره اقتصادي تاوان کیږي، خو امنیت یې د هیواد لومړیتوب دی. د خیبر پښتونخوا د سوداګرانو خونی مشر له پاکستانه غوښتنه کړې چې د ډیورنډ پر کرښه تړلې لارې دې خلاصې کړي. حاجي محمد افضل تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل، د لارو تړلو یې کاروبارونه اغېزمن کړي دي. یو بل سوداګر زاهد شینواره وایي، د لارو تړل د پاکستان سوداګران زیات تاواني کوي. د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر باجوه ویلي، د رد الفساد په نوم عملیات د کوم خاص نسل، فرقې یا ډلې پر ضد نه، بلکې د ترهګر او ترهګرۍ پر ضد دي. د پوځ اماړیکو دفتر ایس پی آر تیر ماښام په خپور کړي بیان کې ویلي چې دا خبره جنرال باجوه د پوځ کور کمانډرانو په پرونی غونډه کې کړې ده. د پاکستان قومي اسمبلی د هندوانو ودونو په اړه ترمیمي قانوني مسوده منظوره کړې ده. دا ترمیمي مسوده چې پرون منظوره شوه، وار له مخه سینټ تایید کړي او اوس به د ولسمشر تر لاسلیک وروسته قانون شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي، پر سردار داود خان روغتون د حمله په پلټنو کې که هر څوک په غفلت تورن شو، لوی څارنوالۍ ته به یې ورپېژني او سخته سزا به ورکوي. د شروع پر ورځ د افغانستان پر تر ټولو لوی پوځي روغتون په حمله کې د وژل شویو شمېر 90 ته رسېدلی دی. د حملې ذمهواري اسلامي دولت یا داعش ډلې منلې وه. تاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. امریکایي ځواکونه وایي په شام کې شاوخوا 400 اضافي سرتیري د لنډې مودې لپاره ځای پر ځای کړي دي چې له اسلامي دولت ډلې څخه د رقه ښار نیولو لپاره د جګړې تیاری ونیسي. اسلامي دولت ډله رقه خپل مرکز بولي. او د جرمني پولیس وایي، د دوسلدورف د ریل ګاډي تمځي بریدګر ذهني ناروغي لري او یوازې حمله کړې ده. دوی بیګا ویل، دا 10 کلن کس د پخوانی یوګوسلاویا دی چې اوس مهال په ووپرچل ښار کې اوسي او یقینا ذهنی ناروغي لري. د سړی تیر ورځ په یو ریل ګاډي او بیا وروسته د تمځي په تالار کې د مسافرو باندې د تبرګې گزارونه وکړل او کسان یې ژوبل کړل. پامیر ساحل چې خبرونه لنډیزې تاسو ته وړاندې کول، درنو اردوونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريالي رابیا اکرم خان د پاکستان د ځینو رسپانو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، پنجاب صوبه کې پښتنو سره په نامناسبه رویه د خیبر پښتونخوا او د پنجاب صوبې حکمرانانو ترمنځ بیانبازۍ کې د کموالي پسې د زیاتوالي عنصر غیر ضروري دی. ادارې وایي، د خیبر پښتونخوا حکومت پنجاب کې پښتنو سره په نامناسبه رویه د غي په کورونو چاپي او د نیولو سلسله بندولو په اړه د 10 ورځو خبرداري ورکړي او ویلي که پښتنو سره بد سلوکي بند نه کړی شوه، نو د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد به سپریم کورټ ته ځي. ادارې وړاندې لیکي، د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی مشرے کی یو جرګه چې پنجاب ته تللی و، د پنجاب صوبې د قانون وزیر د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی دغه تک غیر قانوني ګرځولی، خو که وکتل شي د پاکستان هر وګړی د ملک هرې برخې ته تللی شي او کاروبار کولی شي. ادارې اخیره کې لیکي، خبر دا وی چې د پنجاب صوبې قانون وزیر د پولیسو رویې پښتنو سره ښه کولو لپاره اقدامات اوچت کړي چې نسلي امتیاز خپور نشي. جمهوریت پاړه خپل دایره کلی کې د چاشنبه په ورځ خصو نړیوالې ورځ په موقع د نړۍ په شان پاکستان کې هم خصو ته د سړو غوندې حقونه ورکولو او ورسره صنفي امتیاز ختمولو عهد وشو او د لړکی قومي اسمبلی او سینټ کې هم قراردادونه منظور کړی شول چې پکې د خصو د حقونو د تحفظ لپاره په ملکی قوانینو د عمل درآمد غوښتنه وشوه. ادارې وایي خو که د عملي صورتحال جاج واخیستی شي نو خصو ته هغه حقوق نه دي حاصل کوم چې ورکول پکار دي. ادارې په وینا د ملګرو ملتونو د یو رپورټ تر مخه چې ملکی معاملاتو په خصوصي توګه په معیشت کې د خصو د برخې په حواله په نړۍ کې د پاکستان 133 نمبر دی. د خصو د میاشتې په بنیاد آمدنی د 10,000 نه زیاته نه ده او د غیرت په نوم وژنه په معمولي خبرې طلاق تیزاب شیندلو پیښې تختولو او د جنسي تېرې پیښې د دې نه علاوه دي. ادارې وایي دا اعدادو شمار د صنفي امتیاز تریخ حقیقت ښایي. په ملکي قوانینو کې د خصو د حقونو تحفظ ضمانت شته خو عمل درآمد پرې نه کیږي. ضرورت دا دی چې نه صرف د خصو آئینی او د معاشي حقونو قوانین مؤثره جوړ کړی شي بلکه عمل درآمد دې په هم وکړی شي. ایکسپرس رسوانه خپل درې کلی کې د یو سرکاري رپورت تر مخه ملک شاخوا 2 کروڑ شپږ ویش لکه ماشومان سکولونو ته نه ځي چې پکې زیات شمېر د بلوچستان صوبې د ماشومانو دی او ورپسې د قبایلي سیمو ماشومان هم دي. ادارې وایي د ماهرینو مطابق په حقیقت کې سکولونو ته د نه تلونکو ماشومانو شمېر زیات دی. دغه سرکاري رپورټ کې دا دعوه هم شوې چې سکولونو کې د ماشومانو شمېر هم زیات شوی خو د دې باوجود تعلیم په لړ کې صورتحال د اندېښنې وړ دی. د څه لپاره د تعلیم ایمرجنسي د نافذ کولو ضرورت دی. ادارې زیاتوي د سرکاري شمیرن تر مخه ملکي 20% د پرایمري سکولونو انتظام یوازې یو استاذ چلوي. ادارې اخیره کلي کې د تعلیم په لړ کې موجوده صورتحال نه صرف د افسوس وړ دی بلکې دی کې د خوالي په ځای نور هم خرابوالی را روان دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال اړوته تاسو غوږی د نودونکو د بشری حقوقو سار نړیوال ادارې په کابل کې پر سردار محمد داود خان روغتون د برید غندنه کړې او وای دا یو جنگي جنایت یا جرم دی. بیا د برتانیا ټایمز ورسپانه لیکي اسلامي دولت یا داعش ډلې په هند کې لومړی برید کړی دی چې او داسې ښکاري چې دا ډله په جنوبي ایشیا کې خپل فعالیتونه پراخول غواړي. نجیب امیر د دواړو مقالو له مهمو برخو سره.
د بشری حقوقو د سار اداره یا هیومن رائټس واچ په کابل کې د روسي تروریستي حمله په اړه په راپور کې لیکلي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکي یوې ډلې د برید مسؤلیت قبول کړی دی. برید په سردار محمد داود خان روغتون وشو کوم چې په پلازمینه کابل کې د ژوبلو افغان سرتیرو د درملنې مرکزي روغتون دی. هیومن رائټس واچ لیکي د بشریت نړیوال قانون یا په بل معنا د جنگونو قانون چې د افغانستان په شخړه کې هم تطبیقیږي د دې خبرې اجازه نه ورکوي چې د زخمی سرتیرو په ګډون پر مریضانو او طبي عملې د دا ډول مرګونی بریدونه وشي. همدارنګه پر روغتونونو هم د برید جواز تر هغې نه پیدا کیږي چې وسلوالو ترې د جنگي اهدافو لپاره کار نه وي اخیستی. تر څنګ یې د ډاکټرانو په جامه کې پر خلکو بریدونه کول هم یو جنگي جرم دی. د بشری حقوقو د سار اداره وایي کله چې په جنگ کې ښکېلي ډلې د طبي مرکزونو د منځګړیتوب له منلو انکار وکړي نو نه یوازې دا چې ډاکټران، نرسان او طبي عمله ترې اغېزمن کیږي بلکې عام افغان وګړي هم ترې متاثره کیږي. دا ځکه چې کله روغتونونه پر بندېدو مجبور کړل شي نو د ناروغو کسانو درملنه به څنګه کیږي. بل پلو ټایمز ورسپانه لیکي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په لومړي ځل په هند کې پر اورګاډي برید ترسره کړی دی. سیډون کویلی چې پر اورګاډي بامی برید 10 مسافر ژوبل کړی دی دا په هند کې د داعش لومړی کامیاب برید دی. پر اورګاډي برید د مادیا پردیش په کالا پیپل منډي سیمه کې شوی دی. د هندوستان امنیتي ادارې وایي دوی په دې اند دي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله د هغې ډلې سره په اړیکه کې وه چا چې پر اورګاډي برید ترسره کړی. هندي امنیتي چارواکو له برید وروسته ګڼ شمېر مشکوک کسان نیولي هم دي. تحقیقات کوونکي وایي په دې وروستیو څو میاشتو کې په هند کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ځینې واړه مرکزونه تباه کړل شوي هم دي او پر اورګاډي برید غیر مسلکي ښکاري. خو له دې معلومیږي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله په جنوبي ایشیا کې د خپل فعالیت د زیاتولو هڅه کوي. یو تن چې پر اورګاډي د برید تر شا د لاس لرلو شک پکې ده د اتر پردیش په گاونډ لکنو کې د پولیسو سره د جګړې پر مهال وژل شوی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. درنو اردوونکو تاسو لپاره په نړیوال موضوعاتو هم رپورټونه لرو. د اروپایي ټولنې مشرانو ډونالډ ټاسک د دویمې دورې لپاره د شورا مشر ټاکلی دی. د پولند پخوانی وزیر اعظم به د هغه هیواد د حکومت پر مخالفت سربیره تر راتلونکو دوه نیمو کلونو د اروپایي ټولنې د شورا مشري وکړي. فریبا ظاهر نور تفصیل سره.
د اروپای ټولنې مشرانو د پنځشنبه په ورځ په برکسل کې د غونډې پر مهال د دوهمې دورې لپاره د اروپایي شورا د مشر په توګه ډونالډ ټاسک ته رای ورکړه. له فرانسې څخه یوې ډیپلوماتیکې سرچینې ویلي چې د اروپایي اتحادیې 28 غړو هیوادونو ټاسک ته رای ورکړه. ډونالډ ټاسک تر دې پریکړې وروسته د اروپایي اتحادیې له مشرانو مننه وکړه.
د
وی مننه کوم چې پر ما مو باور وکړ او په دې غیر معمولي شرایطو کې مو زما ملاتړ وکړ، خو تر هر څه وړاندې ستاسو د یووالي له دلو مننه کوم. تاسو پوهیږئ چې یووالی تل زما په شخصي او سیاسي ژوند کې ډیر مهم دی، او زه واقعا پوهیږم چې دا څومره اهمیت لري. بلخوا د پولند د بهرنیو چارو وزیر تر رایې اخیستنې وړاندې ویلي و چې د پولند حکومت به د ټاسک د بیا نه ګمارل کېدو لپاره هر ډول هڅه وکړي. د اروپایي ټولنې چارواکو ویلي د پولند اوسنی صدر اعظم بیتا زیدلو هڅه کړې چې د دې ټولنې نور مشران د ټاسک په اړه د پریکړې ځنډولو ته وهڅوي. د پولند پخوانی صدر اعظم ډونالډ ټاسک د دغه هیواد د حکومت له میانه او مخالفینو سره نږدې اړیکې لري. له دې هڅو سره سره د مالټا صدر اعظم او د اروپایي اتحادیې اوسنی مشر جوزف موسکات ویلي چې دغه رای اخیستنه سمدستي ترسره شوه، او د اروپایي ټولنې 28 غړو هیوادونو ټولو 50 کلن ټاسک ته رای ورکړه، چې په دوی کې د پولند د حکومت یو نږدې متحد د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان هم وو. موسکات د دې سرمشریزې په څنډو کې خبریالانو ته وویل دی وایي یو هیواد یا شایي څو هیوادونه د یوې پریکړې سره مخالفت ولري، خو یو هیواد نسي کولای د یوې پریکړې مخه ونیسي. دلته د نوماندۍ او هم د دې بهیر پر مخ وړلو لپاره ډېر ښکاره قوانین شته چې موږ ټوله به یې تعقیبوو. د پولند د اوسني صدر اعظم یو ویاند ویلي چې دا پریکړه د اروپایي ټولنې د اتحاد په اړه پوښتنې راپورته کوي. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل تر غونډې د مخه ویلي و چې د ټاسک بیا ګمارنه به په دې اتحادیه کې د ثبات یوه نښه وي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته تاسو غوږ درنودونکو، په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وای دوی ایران او د هغه هیواد لاسپوسی وسلوال له شام ایستل غواړي. ایران د شامی ولسمشر مهم ملاتړی دی. نیکی هیلی دا خبرې پر داسې وخت کړي چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې په بیا بیا ویلي چې د تهران په اړه به یې دریځ سخت وي. بوریوال کاکړ د مشال راډیو د خبرونو مرکزی سانګې راپور وړاندې کوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په شام کې د ملګرو ملتونو د امن لپاره د هلو زلو ملاتړ کړی دی. نیکی هیلی ویلي امریکا د شام لپاره د ملګرو ملتونو د استازي سټیفن دی مستورا او د هغه د کار پوره ملاتړ کوي. نوموړي ویلي چې امریکا په شام کې د امن لپاره د جنیوا د خبرو اترو هم ملاتړ کوي، او غواړي چې داسې خبرې اترې باید دوام ولري. خو نوموړي زیاته کړې ده چې د دې په وینا امریکا غواړي چې ایران او د هغوی لاسپوڅي وسلوال له شام وباسي. نیکی هیلی ویلي موږ باید له شام څخه د ایران ایستل باوري کړو، او موږ چې څنګه په شام کې پرمختګ کوو نو له دې سره د خپلو اتحادیانو پولې هم خوندي کوو. ایران د شامی ولسمشر بشار الاسد یو مهم ملاتړی دی چې د شام پوسته یا سلاکاران او ایرانی وسلوال ورلېږلې دي. ریپورت لیکي چې په تیرو شپږو کلونو کې د ایران لخوا شام ته پلیژل سوو د وسلوالو کې په سلګونه وژل سوي دي. د ریپورت په لیکنه ایران د لبنانی شیعه ډلې حزب الله ملاتړ هم کوي، کوم چې امریکا یو ترهګره ډله ګرځولې ده. ریپورت زیاتوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له واک ترلاسه کولو راهیسې په وار وار ویلي چې د ایران په اړه به یې دریځ ډیر سخت وي. خو د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې په وینا د شام په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تګلاره تر اوسه نه څرګنده او ټکنې ده. په شام کې کورنۍ جګړه په 2011 کال کې له هغه وروسته پیل شوې و چې ولسمشر بشار الاسد پر جمهوریت پلو مظاهره چانو چاپی پیل کړی وي. ریپورت لیکي چې په دې شپږ کلنه جګړه کې تر اوسه 400,000 کسان وژل شوي او شاوخوا 11 میلیونه خلک بې کوره شوي دي.
دا مشال ریډیو دا.
د امریکا د فوج یو لوړ پوری چارواکي په افغانستان کې د خپل ځواکونو د زیاتولو غوښتنه کړې. د فوج مرکزی قمندانې مشر جنرال جوزف ویټل تیر مازیګر د امریکا د سینټ یوې کمیټې ته ویلي چې د افغانستان د جګړې اوسنۍ حالت ماتولو لپاره د نورو سرتیرو ته اړتیا ده. دی وایي د افغانستان په اړه پر نوې ستراتیژي هم کار کوي. فریبا ظاهر نور تفصیل سره.
د منځنی ختیځ لپاره د امریکایي ځواکونو قمندان پرون خبرداری ورکړ چې امریکا په افغانستان کې د طالب وسلوالو د ماتولو لپاره نورو ځواکونو ته اړتیا لري. د امریکا د پوځ د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل پرون د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې دوی د افغانستان د جګړې په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره پر یوې نوې ستراتیژۍ کار کوي. جنرال ووتل وایي باور یې دا دی چې تازه دمې ځواکونه به په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت اغیز ډیر کړي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي دغه هیواد په کورنۍ جګړې کې ښکیل نه دی، بلکې د دوی په خبره له نړیوال تروریسم سره مخامخ دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیر ویل هر هغه اقدام چې د تروریسم په وړاندې مبارزې او په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو په برخه کې کیږي دوی یې هرکلی کوي.
زمونږ پالیسي او زمونږ موضوع دا ده چې په افغانستان کې جګړه د تروریسم سره ده. افغانستان قرباني دی، باید امریکا متحده ایالات د ناتو غړي هیوادونه چې د تروریزم نه رنج وړي دوی ټول باید افغانستان سره مرسته وکړي تر څو دا جګړه په افغانستان کې پای ته ورسیږي.
امریکایي ځواکونه له شپاړسو کلونو راهیسې په افغانستان کې حضور لري او د افغانستان جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږدمهاله بهرنۍ جګړه بلل شوې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن هم تیره میاشت د نورو سرتیرو د اړتیا خبره کړې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر اوسه د افغانستان د جګړې په اړه کومه مفصله ستراتیژي نه ده وړاندې کړې، خو د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور د دوام ملاتړ کړی و.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 1,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال اړیکو ته تاسو غوږی درنودونکو، د افغانستان د ننګرهار ولایت لپاره د امنی نوی قومندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمی د پنځشنبه په ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې په رسمي توګه ولسته ورو پیژندل شو. د ننګرهار والی ته مسرګنده کړه چې د نوی قومندان په راتګ سره به په دغه ولایت کې بریالیتوبونه ترلاسه کړي. نور تفصیل جلال آباد نه باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار د امنیه قماندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمی د معرفت دا غونډه د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه چې د دغه ولایت د بیلابیلو ولسوالیو څخه ورته قومي مشران، دینی عالمان او د مدني ټولنو فعالان وربلل شوي ول. د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل په دې مراسمو کې تمه څرګنده کړه چې د نوي قماندان پر راتګ سره به په ننګرهار کې امنیت د ډاډ وړ شي.
زه رحیمی صاحب پیژنم، یو مسلکی جنرال او یو مسلکی پولیس دی. په کومو ځایونو کې چې د خدمت کړی دی، د خپل خدمت په موده کې دا ثابته کړې ده چې له خپل هیواد سره، له خپلو خلکو سره ژوره مینه لري. د دوی په راتګ سره به انشاءالله موږ په نوي کال کې د دښمن په وړاندې په تودو سنګرونو کې د لویو بریالیتوبونو او د کامیابیو هیله مند یو.
د ننګرهار ولایتي شورا منشي د خلکو په استازولۍ د جلال آباد ښار نامنیو ته په اشاره له نوي قماندان څخه غوښتنه وکړه چې امنیت راوستو ته جدي پاملرنه وکړي.
د امنیت قمانداني په امنیت تامین کې دا ناممکن دی. په ښار کې مونږ په امن کې نه یو. اپلس په جلال آباد ښار په منځ کې د درتانو په کوڅه کې رینجرو سره خلک راغلي او یو ساعت جنگ کړی دی په کور باندې چا هیڅ ونه نیولو. دوه قومي مشران د چپریارو په همدې ښار کې ووژل شو. په همدې هفته کې دوه اپل په زمونږ د فای او سرباز په پوسته کې ناستو په پیره کې د ښار په داخل کې په ډزو باندې وویشتل شو. اصله ورنه ویل سړی معلوم نه شو.
د ننګرهار امنیه قمندان لوی پاس پاسوال عبدالرحمن رحیمی په خپلو خبرو کې وویل د قانون په لیکېدو او د امن راوستو ته به لومړیتوب ورکوي.
په دې فخر کوم چې زه یو افغان ملي پولیس یم. نه لسانی تعصب لرم، نه تنظیمي تعصب لرم، نه سمتی تعصب لرم. ښه ته ښه وایم، خراب ته خراب وایم. زما دې په خدای قسم وي چې ورور مې جرم وکړي، ورور څه قانون خو پې تطبیق کړم.
دوی پاسوال عبدالرحمن رحیمی د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په لوړو منصبونو ماموریت ترسره کړی. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو ته تاسې غوږ درنو ودونکو، د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وای په نوي لمریز کال کې د خوست ښځو لپاره یو شمیر ځانګړي پروژې پیلوي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر تیره ورځ په خوست کې د ځینو پروژو پرانستلو پر وخت ویل ښځو ته داسې پروژې پیلوي چې په کورنۍ اقتصاد کې هغوی پر خپل ځان تکیه وکړي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل سره.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر وایي چې په نوي لمریز کال کې په خوست کې د ښځو لپاره د کاري فرصتونو د پیدا کولو په خاطر د چرګانو د ساتلو او وړو باغچو د جوړولو برنامې لري. نوموړی د پنجشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې په نوي لمریز کال کې بزګرانو لپاره د باغدارۍ د نویو طریقو د دودولو پلان هم لري.
توجه ساکل به انشاءالله خویندو لپاره هم وي چې مونږ 1500 قطې د کورنۍ چرګانو به هغوی ته توضیح کوو او 1500 فامیل ته د کورنۍ باغچه برنامه دي.
د افغانستان د کرنې وزیر زیاتوي غواړي د هغو کرنیزو پروژو د کارونو له څرنګوالي کتنه وکړي چې تیر کال کارونه پیل شوي او تر اوسه یې چارې بشپړې نه دي. بل لوري ته خوست والي حکم خان حبیبي وایي چې د کورنۍ اقتصاد او کرنې د پیاوړتیا په برخه کې د اسدالله زمیر د ژمنو پلي کېدنه به په دې ولایت کې یو شمېر خوستیو ته کاري زمینې برابرې کړي.
خوست د ښه اقلیم او آب هوا د لرلو له امله د کرنې د پیاوړتیا لپاره ځانګړي او ښه شرایط لرو او امیدوارم انشاءالله چې د دغو برنامو پروژو په تطبیق سره به د خوست کرنې په سکتور کې یو نوښت رامنځته شي. خپله د جناب وزیر صاحب نه هیله دار سي دا بسنه نه کوي او په دغه برخه کې لا ځانګړي توجه وکړي.
خوست وري په یاد ولایت کې کرنیزو فرصتونو ته په کتو د کرنې وزیر ته وړاندیز وکړ چې د بندونو او سربندونو رغولو او جوړولو ته خپله توجه ډیره کړي. د ده په وینا که څه هم تیر کال د اوبو دوه بندونه جوړ شول چې زرګونه جریبه ځمکه ورڅخه خړوبېږي، خو د خوست کرنیز مساعد اقلیم په پرتله دا هر څه کم دي او باید په دې برخه کې ډیر کار وشي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری غړې
په لس نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم دو بجو،
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو.
مشال اړتیا تاسو غوږې د نودونکو، په جلال آباد کې د ښځو نړیوالې ورځ په مناسبت یو درې ورځنی نندارتون پیل شوی چې پکې د ښځو لاسي مصنوعات ایښودل شوي دي. تیره ورځ د نندارتون پرانستلو ته د ننګرهار له والي سره یو شمیر چارواکي فعالان او ولسي ورګړي ورغلي ول چې تفصیل د باز محمد عابد په دې رپورت کې اورو.
دا تن دا نغمه د جلال آباد خار شیرزی لوبغالی څخه اوریدل کیږي چرته چې د ښځو د لاسي صنعت درې ورځنی نندارتون پرانستل شو. دغه نندارتون د ننګرهار د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست په هلو ځلو جوړ شوی دی. د دغه ریاست مشر انجینر صفت الله شرفمل وایي چې د نندارتون له جوړېدو یې موخه دا ده چې د ښځو لاسي صنایع او کاروباري پرمختګ خلکو ته وښيي.
دغه نندارتون اتم د مارچ په مناسبت باندې جوړ شوی دی او د درې ورځو لپاره به وي. فقط هدف یې دا دی چې دغه کومې لاسي صنایع چې زموږ د خویندو په واسطه په دغه ولسوالیو کې دغه برنامې په هلو ځلو باندې شوي دي تر اوسه پورې، او څومره موږ دغه تولیدات لرو دغه تولیداتو نندارې ته وړاندې کوو.
د نندارتون پرانسته د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د یوې پټۍ په پرې کولو سره وکړه. نوموړي د نندارتون په لیدو خوښي څرګنده کړه. وی ویل
دغه تولیدات چې ښځې تولیدوي د دوی د کار او د دوی د زحمت هیواد او د دوی د استعداد ثمره ده. دې کې شک نشته چې دا په دې تولیداتو کې ډېر ښکلي اجناس چې د ښځو په لاسونو اوبدل شوي دي دلته شته. دا د دې ښکارندوی دي چې ښځه د نارینه ونه د ژوند په هېڅ برخه کې کموالی نه لري.
دغې نندارتون کې د لاسي صنایعو بېلابېلو ښځینه ټولنو او موسسو د خپلو کارونو نمونې نندارې ته ایښې وي. په ننګرهار کې ښځه د ښځې لپاره د نړیوالې ټولنې د لاسي ګنډلو ډول ډول توکي نندارې ته وړاندې کړي وو. د دغې ټولنې استازي بسمینه شیرزاد وایي چې دوی د جلال آباد ښار نه علاوه په څو ولسوالیو کې تر 1500 پورې ښځینهو ته د لاسي ګنډلو زده کړه ورکوي.
من سره تقریبا اوس 1500 کسان دي چې کامه بیسود او سخرود ولسوالیو کې درې ځینو کې کار کوو او جا داخل جلال آباد کې هم شاگردان لرو. دوی ته موږ د میاشتې $10 ورکوو چې هماغوی نه دوی بیا پسنداز ګروپونه هم جوړوي. کله پروګرام خلاصېږي دوی په دې قابلیت رسېدلی چې یو وړوکی تجارت شروع کړي.
یوه جینۍ چې نندارتون لیدنه کړې وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
نوم مې کلا تبسم دی او د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم. زموږ د حکومت نه هیله دا ده هغوی پرمختګونو ته پام کې تشویق کړي تر څو وکولی شي خلک ښځینه پرمختګ وکړي او ښځې هم په ټولنه کې د پرمختګ جوګه وګرځي.
په ننګرهار کې تر 3000 پورې مېرمنې په لاسي صنعت کې په کار بوختې دي چې پر قالین جوړولو سربېره پکې ډول ډول لباسونه په مهره دوزۍ او ګلدوزۍ ښکلي کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
مشال ریټو تاسو غوږ درنودونکو د خبر پخنخوا لس جبې په ختمېدو دي. خپل ختمېدو دي د ژبو او تعلیم پرمختګ اداریف الف بی تی مشر زبیر توروالی د خپل سیړونو په پایله کې وای په خبر پخنخوا شمالي علاقو کې زیاتې جبې خطر سره مخامخ دي. نور تفصيل د وی وړي کې د میروستو په خبر پختونخوا او شمالي علاقو کې به لس جبې راتلونکي اتو کلونو کې نابود شي. دا خبره د ژبو او تعلیم پرمختګ ادارې الف بی تی مشر زبیر توروالی د سیړونو وروستو مشال راډیو ته وکړه. نو موري د هغه ژبو تفصیل وړاندې کړو او وی ویل
چترال زیات کم چې کلاشا زمینی او کوار باسی او یدغا په اباسی کوهستان کې چلسو کاورو بتری او په مانسیرا کې مانکیالی او په سوات کې اوشوجو او په دربیر
د الف بی تی ادارې مشر زبیر توروالی وای په خیبر پختونخوا او شمالي علاقو کې تر ټولو زیات 2 جبې ویل کیږي. په دې کې یوازې په خیبر پختونخوا کې 3 جبې ویل کیږي. نو موړي ویل چې کارپوهانو د دغه ژبو درجه بندي کړي چې کومه ته زیاته خطر ده او کوم لږ خطر سره مخامخ دي. نو موړي ویل چې په چترال کې 2 جبې دي او دغه ژبو ته زیاته خطر ده. د نو موړي په خبره د دغه ژبو لمنځه تلو سره د علم لوی خزانه به هم تر خاورو لاندې شي.
ختم شوی نو دغه لیٹریچر حوالے سره پورا یو خزانه او خزانه به ختمیږي. هغه تر بیا د ساينس او د کلچر د دنیا د پار یو غټ نقصان دی. ذریعہ د وینا یو ذریعہ نه، بلکې هغه سره پورا یو کلچر، پورا یو علم او پورا یو تاریخ ختمیږي.
ژبپوه او څېړونکی خادم حسین د ژبو د ارزښت په اړه وایي چې مورنۍ یا قامي ژبه د زرګونو کالو قامي تاریخ او قامي دانش له یو نسل نه بل نسل ته منتقل کوي. کچره ژبې له منځه ځي نو د دې په ټولنه به اثر وي. خادم حسین ویل
ژبه مات شي نو هغه ټول حکمت او ټول تاریخ داسې ده چې د هغې مزې وشلېږي. او چې کله مزې وشلېږي نو هغه قام او هغه سماج او هغه ټولنه هغه د ډېر زیان سره مخ شي. یوازې هغه قام او ټولنه نه، بلکې ټول انساني تاریخ یا ټول انساني ټولنه ډیر لوی زیان سره مخ شي.
خادم حسین د مورنی ژبو له منځه تلو سره تړلي زیانونو په اړه ویل چې د دې سره په وسیلو او په اختیار هم اثر پریوزي. نوموړي زیاته کړه،
یعنی وسیلو سره اختیار تړلی شوی دی. وسیلې بنیادی توګه باندې چې کوم طبیعي او فطري وسیلې دي، قدرتي وسیلې دي، هغه قامي ژبو کې خوندي کیږي. د هغې نوعیت، د هغې خصوصیت قامي ژبو کې خوندي کیږي. چې کله دغه ژبې د منځ نه وځي، نو د زده کړې نظام سره سره چې هغه مات شي، او د قام یا د ټولنې تاریخ یا د ټولنې سوچ او فکر، د ټولنې اجتماعي فکر، هغه د زیان سره مخ شي، او هغه یو قسمه د فکري غلامۍ ښکار غاړې ته لاړ شي.
خادم حسین ویل چې د ژبو کمزوري کېدو سره یو قام خپل فرهنګ وبایلي او د نورو قامونو د فرهنګ تر اثر لاندې راشي. نوموړي زیاته کړه چې د یو قام اجتماعي جمالیات په مورنۍ ژبه کې وي، او هغه بیا فرهنګ ته منتقل کیږي، او چې کله مورنۍ ژبه له منځه لاړه شي، نو هغه فرهنګ نه جمالیات هم له منځه لاړ شي. بلخوا د الف بیتی ادارې مشر زبید توروالی له حکومت نه غوښتنه کوي چې د دغه ژبو خوندي ساتلو لپاره پکار ده چې غټو ژبو سره سره د نور ژبې هم قامي ژبې وګرځول شي. د زیاته کړه،
دوی ته د خلکو به توجه وشي، دوی ته د مختلفو ادارو به توجه وشي، او دا ژبې رو رو دا د دې باندې
وتیقې کوشش. په پاکستان کې د ځینو نورو غیر سرکاري شمیرو تر مخه درې اویا ژبې ویل کیږي، او دا ټول ژبې ژوندۍ دي. په دې کې 15 ژبې مقامي دي او 8 بهرنۍ دي. په دغو کې 6 اداري ژبې دي، 13 ژبې د پرمختګ په حال کې دي، 9 ژبې داسې دي چې د پرمختګ توان لري، 1 ژبې په مشکل کې دي، او 2 ژبې په ورکیدو دي. په تیرو کلونو کې د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې هم ویلي ول چې په خیبر پختونخوا، شمالي علاقو او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې او پر پوله پرتو علاقو کې 2 ژبې په ختمېدو دي. د یوې نړیوال څېړنې تر مخه په ټول نړۍ کې 6912 ژبې ویل کیږي، چې پکې 1516 ژبې ورکې شوې دي. په هغه څېړنه کې دا هم ویل شوی ول چې 6% ژبې د ګلوبلایزیشن یا نړیوال توب له وجې له خطر سره مخامخ دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.